این ساعت و این برنامه، اما آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگه، برنامه یک ساعت را اجمل اند پیشکش میکنه. سلام اجمل، صبح بخیر.
و علیکم سلام امید مرزبان، تا اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره په دې روان یو ساعت کې به اوریدونکو ته په بیرابیل موضوعاتو ریپورتونه وړاندې کوو، چې د سر موضوع مو د ولسمشر حامد کرزی هغه لړیوي څرګندونه دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه کړی دي. پیل خبرونه کوو. ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره به روانه میاشت کې لویه جرګه وغواړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په اړه په مقدماتي توافق کې پراتلونکي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیسیون له مشرانو سره د اکتوبر په 22مه په لندن کې وګوري. ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره به په راروانه میاشت کې لویه جرګه وبلل شي.
د سرشتن تعرا په استعانت به مشورتي لویه جرګه په آینده میاشت کې جوړه سي او د هیواد ملي ګټو ته په پاملرنه به داسې فیصلې وکړي چې د افغانستان ګران هیواد په کامله توګه خیر پکې نغښتی وي.
د څرګندونې تیره ورځ ولسمشر کرزی په خپل راډیوي وینا کې وکړې او وی ویل چې په لویه جرګه کې به د هیواد د ټولو ولایتونو استازي ګډون ولري او په افغانستان کې به د بهرنیو عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه بحثونه وکړي. افغان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د لویې جرګې پریکړې به د افغانستان په ګټه وي. ولسمشر کرزی وویل د لویې جرګې لخوا د دوه اړخیز امنیتي تړون له تایید وروسته ملي شورا قانوني صلاحیت لري چې دا قرارداد وګوري او په اړه یې پریکړه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په اړه په مقدماتي توافق کې په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوی دي. جان کیری د امریکا له ملي امر اډیو ان پی آر سره په امریکا کې ټینګار وکړ چې د امریکا حکومت پر خپل دې دریس ټینګ ولاړ دی چې امریکایي پوځیانو محاکمه به په امریکا کې دننه کېږي، ځکه د نوموړي په وینا په ټوله نړۍ کې د دوی اصول همدا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د افغانستان یو لړ لري او هغه دا چې یا به د امریکا غوښتنې مني او یا به هلته ګر سره هیڅ امریکایي سرتیری نه پاتې کیږي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. د برتانی حکومت وایي چې د افغانستان امنیت سره د دې هیواد تعهد به دوامدار پاتې شي. د برتانیا د نړیوال پرمختګ وزیر جوستن ګریننګ پرون وویل د دې هیواد غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي او برتانیا او متحدانو ته یې ګواښ نه پیښي. میرمن ګریننګ زیاته کړه چې د برتانوي اتباعو د مسؤلیت لپاره د افغانستان امنیت ډیر مهم دی. نوموړي دا څرګندونه د دې هیواد د پارلمان استازو ته په خپل وروستي رپورټ کې کړي. د خپل رپورټ کې افغان ځواکونه ستایلي ویلي دي چې په افغانستان کې په سلو کې د درې نوي عملیاتو مشري وس هم دا ځواکونه کوي. د برتانیا د نړیوال پرمختګ وزیر وایي چې په افغانستان کې ډیره برتانوي ځواکونه شمیر به د روان 2013 میلادي کال تر پایه له 1900 څخه 5200 تر راښکته شي. برتانیا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په تیرو 12 کلونو کې شاوخوا 3500 سرتیري له لاسه ورکړي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیسیون له مشرانو سره د اکتوبر په 22مه په لندن کې وګوري. دا کتنه په سوریه کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو د خبرو لپاره د هغه نړیوال کانفرنس د تیاریو په ترڅ کې کیږي چې په ژنیو کې په پام کې دی. دا د کانفرنس هدف په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د جوړولو او د دې هیواد د کورنۍ جګړې د ختمولو په اړه بحث دی. ښاغلی کیری همداراز په پام کې لري چې په لندن کې د هغه لسو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري چې د سوریې د اپوزیسیون د ځواکونو ملاتړ کوي. د سوریې د اپوزیسیون مرکزی ائتلاف وایي په دې خبرو اترو کې به یوازې په هغه صورت کې ګډون وکړي چې ولسمشر بشار الاسد د انتقالي دورې په پای کې له واک لاس واخلي. په همدې حال کې د سوریې مرستیال صدر اعظم پرون په مسکو کې وویل چې په ژنیو کې د سوریې د سولې خبرې اترې ښایي د نومبر په 23مه او 24مه نیټه ترسره شي. خو د امریکا او اروپایي ټولنې چارواکي وایي د ژنیو 2 په نوم د دې خبرو اترو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې. عراقي چارواکي وایي په دې هیواد کې د بمی چاودنو یوې لړۍ شاوخوا 16 کسان وژل. پرونۍ چاودنې د تشدد د هغه پیښو لړۍ ده چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. اسوشیتد پریس خبري اژانس د چارواکو په حواله رپورټ ورکوي چې وایي پرون د پلازمینې بغداد په شیمیشتو سیمو کې نه موټری بم چاودنې وشوې. د رپورټونو له مخې په دې بریدونو کې سباندې څلوېښت کسان وشل شول. شمالي ښار موصل ته نږدې په الموافقه ښارګوټي کې د شیعهګانو د استوګنې په سیمه کې د یوې چاودنې له کبله پنځلس کسان وژل شول. په عراق کې د تشدد پیښې سږ کال زیاتې شوې او دا ویره یې زیاته کړې چې ښایي په دې هېواد کې یو ځل بیا د 2006 او 2008 کال په څیر د فرقهیي شخړو خونړۍ پیښې رامنځته شي. په عراق کې د روان کال له پایله څه باندې 5000 کسان د تاوتریخوالي په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي دي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په کانګرس کې د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو او د دولتي ادارو د غیر فعالېدو د لانجې له حل وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل د واشنګټن سیاستوال باید ځانونه بدل کړي. باراک اوباما چې په کانګرس کې د دې لایحې د تصویب په سهار خبرې کولې وویل د امریکا خلک له واشنګټن نه بېزاره شوي دي. دا د حکومتي ادارو د غیر فعالېدو په خاطر پر جمهوري غوښتونکو سخت انتقاد وکړ، خو له هغه استازو څخه یې مننه وکړه چې د دې لایحې په ګټه یې رای ورکړي.
Twin threats to our economy have now been lifted and I want to thank
دوی زموږ د اقتصاد لپاره خبرګ واخونه وسل لري شول. زه غواړم له هغه دیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو مننه وکړم چې یو ځای شول او بل اخره دا کار یې تر سره کړ. په هغه لایحه کې چې کانګرس تصویب کړه، حکومتي ادارو ته د بودیجې ورکړه د جنوري تر 15 او د پورونو په برخه کې د حکومت صلاحیت د فبروري تر 8 منټې تمدید شول او د لنجا په لنډ مهاله توګه حل شو. پرون د حکومت سلګونه زره مامورین ته خبر ورکړل شو چې بیا خپل دندو ته حاضر شي. د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او همداراز د امریکا ستر پور ورکوونکي چین د امریکا د بودیجې د بحران د حل هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ پرون د امنیت شورا لپاره 15 نوي غیر دایمي غړي غوره کړل. سعودي عربستان، چاد، نایجیریا، چیلي او لیتوانیا به د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د راتلونکو دوو کلونو لپاره په امنیت شورا کې ټول 15 غړي دي شامل وي. د رایې اخیستو په ترڅ کې 15 واړه نوي غړي له کوم مخالفت سره مخامخ نه شول، خو دوی لا هم د عمومي اسامبلۍ له دریو دوه برخې غړو ته اړتیا لري. د دې هېوادونو له غړیتوب سره به پخواني غړي مراکش، توګو، پاکستان، ګواتیمالا او ازربایجان د امنیت شورا له غړیتوبه ووسي. سعودي عربستان، چاد او لیتوانیا هیڅ کلام د ملګرو ملتونو په دې باصلاحیته څنګه کې غړیتوب نه لري، خو نایجیریا او چیلي دواړه له دې مخکې څلور ځلې د امنیت د شورا غړي پاتې شوي. امنیت شورا لسخه غیر دایمي او د ویټو حق لرونکي 15 دایمي غړي لري چې امریکا، برتانیا، فرانسا، روسیا او چین دي. د ګرجستان په کویمو کارتلی سیمه کې د هغې ککرې موندل چې 1.8 میلیونه کاله عمر لري څېړونکو ته د لرغوني انسان د ژوند په اړه نوې نظریه په لاس ورکړي. دا فوسل چې د پلازمینې تبلیسي د جنوب لویدیځ په 93 کیلومتره واټن کې له منځنیو پیړو په یو پاتې کلي کې موندل شوی د لومړي انسان تر ټولو بشپړه ککرې ده چې ترلاسه شوې ده. لرغونپوهان وایي دا ککرۍ له ځینو نورو فوسیلونو سره په چې پخاله دې کلیوالې سیمې څخه ترلاسه شوي، له افریقا څخه د شمال خواته د نړۍ د نورو برخو ته د انسانانو د نیکونو د کوچېدو په برخه کې تر ټولو لرغوني شواهد په لاس ورکوي. دا فوسیلونه ښیي چې د لومړنیو انسانانو په وګړو په یو وخت کې په بېلابېلو جسامتونو ژوند سره کوه او د دې لرغوني زمانې په اړه دا معلومات ساینسپوهانو تر اوسه نه وو لیدلي. د دې نوي کشف د اهمیت په اړه د ساینس په نوم په معتبره مجله کې پرون یوه مقاله خپره شوې ده. دا خبرونه مولا ازادې راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې.
تستشتن تارا په استعانت په مشورتي لوی جرګه په آینده میاشت کې جوړ سي.
ولسمشر حامد کرزی دی چې وایي د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه به په یوه میاشت کې لویه جرګه جوړه کړي چې د افغانستان د بېلابېلو سیمو څخه به خلک پکې ګډون وکړي. په دې اړه په رپورټ سربېره مولدې خبره وچې د لوګر د وژل شوي ولي ارسلا جمال مړی پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. په افغانستان کې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو لپاره په شتو ستونزو او په ځانګړې توګه په دې برخه کې د ښځو په برخه اخیستنه کې د پرتو ستونزو په اړه یو مفصل رپورټ هم درته وړاندې کوو. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کاترین اشټن د ایران او نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ وروستۍ خبرې د بل هر وخت مقایسه مفصل مذاکرات ګڼلي. دا مسله هم څېړو که وخت نور رپورټونه هم لرو. او د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرګه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث مهروي. ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د بحث لپاره لویه جرګه به په راتلونکي میاشت کې راوبلل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیدونکي امریکایي پوځیان باید د جرم په صورت کې د امریکا په محکمو کې محاکمه شي. خو جان کری هغه نظری هم رد کړي چې وایي د افغانستان له قضایي مصونیت وروسته به امریکایي پوځیانو ته د هر راز جرم په وړاندې له عدلي او قضایي تعقیب څخه معافیت ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
ولسمشر حامد کرزی وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره به پر روانه میاشت کې لویه جرګه راوبلل شي. ښاغلی کرزی په خپل راډیوي وینا کې چې پرون د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خبره شوه همدارز یادونه وکړه چې په دې لویه جرګه کې به د هیواد د ټولو ولایتونو استازي ګډون ولري او په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د قضایي مسؤلیت په اړه به بحثونه وکړي. افغان ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د دې لویه جرګې پریکړې به د افغانستان په ګټه وي.
تستشتن تعالی په استعانت په مشورتي لوی جرګه په آینده میاشت کې جوړ سي او د هیواد ملي ګټو ته په پام لرنه به داسې فیصله وکړي چې د افغانستان ګران هیواد په کامله توګه خیر پکې نغښتی وي.
له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو نړیوالو پوځیانو په خاص ډول د امریکایي سرتیرو قضایي مسؤلیت هغه حساسه مسله ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه توافق لوی جرګې ته محول کړ. ولسمشر کرزی وویل د لوی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون لټای درسته د افغانستان ملي شورا قانوني صلاحیت لري چې ټول قرارداد وګوري او په اړه فیصله وکړي.
دا د افغانستان د خلکو صلاحیت دی چې مشورتي انانوی لوی جرګې تمثيل کوي او بیا د افغانستان د ملي شورا قانونی صلاحیتی چې ټول قرارداد وګوري او فیصله پرې وکړي.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په اړه په مقدماتي توافق کې پر راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوې دي. کیری چې لولسمشر کرزی سره پر دې تړون له موافقه وروسته اوس خپل هیواد ته ستون شوی وویل هر هغه څه چې د یو بریالي توافق لپاره پکار دي زموږ په موافقه کې شته. خو په دې اړه چې امریکایي پوځیان به د جرم د ترسره کولو په صورت که د افغانستان له قضا سره سم محکمه کیږي کدی امریکا کری وویل دا پریکړه به افغانان کوي. کری د امریکا له ملي عامه رادیو ان پی آر سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د امریکا حکومت پر خپل دې دریز ټینګ ولاړ دی چې د امریکایي پوځیانو محکمه به په امریکا کې دننه کیږي ځکه د نوموړي په وینا په ټوله نړۍ کې د دوی اصول همدا دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه افغانستان یو لار لري او هغه دا چې یا به د امریکا غوښتنه مني او یا به هلته ګرسره هیڅ امریکایي سرتیری نه پاتې کیږي. خو د ټینګار ترڅنګ دا هم وویل چې د دې طرحې هدف دا نه دی چې هر څوک بل محاکمې مسؤل وي. د مثال په توګه د هغه امریکایي پوځي یادونه وکړه چې د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې شپږس ملکی افغانان ووژل. د امریکا د پوځ بریدګای رابرت بیلز په اگست میاشت کې د واشنگتن ایالت د یوې پوځي محکمې لخوا مجرم وپیژندل شو او حبس ابد سزا ورته واورول شو. کری ان پی آر ته وویل دای ډاډه دی چې د افغانستان خلک او پارلمان به د دې تړون ملاتړ وکړي او زیاته کړه افغانان پوهیږي چې دا تړون د دوی د هیواد په ګټه دی ځکه له دې سره افغانستان نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوالو ملاتړ څخه برخمن کیږي. امریکا او عراق په 2011 کال کې د سرتیرو د مسؤلیت په اړه د اختلاف لواجه د ورته امنیتی تړون په لاسلیک کولو کې پاتې راغلل چې په نتیجه کې امریکایي سرتیری له عراق ووتل. خو عراق اوس د تشدد لداسي وی خونړی څه پیسر لاس غریوان دی چې په تیر شپږو کلونو کې ساري نه دی لیدل شوی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د لوګروالي د لوګر د وجل شوی ولی ارسلا جمال مړی پرون په کابل کې د دولتي چارواکو د ملي شورا د غړو د خپلوان او دوستانو په ګډون په مراسمو کې خبرو ته وسپارل شو. د جنازې په دې مراسمو کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس ویل چې باید د ارسلا جمال قاتلین ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. ناجیه صافی په دې اړه له کابل ریپورت راکړي.
د جنازې په دې مراسمو کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس له افغان دولت څخه وغوښتل چې په لویا کچه باید د ارسلا جمال د وژل کېدو په اړه څېړنه وشي. د نوموړي د جنازې لمونځ په عیدګاه جامع جومات کې د سلګونو کسانو په ګډون ترسره شو. په دې مراسمو کې دولتي چارواکو، د ولسمشرۍ د دفتر رئیس عبدالکریم خرم، د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی، د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی ګډون کړی و. تر غرمې وروسته د لوګر د والي جسد د درلمن مڼې شاته د پارلمان د نوې ودانۍ ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي په کلکه غوښتنه وکړه چې د ارسلا جمال قاتلین باید ونیول شي.
زمنګ د غلوې غم د عقل یو تسلخ په اوس یو د لټاکي خم په پوچي سکن. ارسلا جمال واقع مسلمان مجاهد سړی وو، واقعا د دې ملک خدمتګار وو. د نه غوښتل چې لوګر نور په دې حالت کې پاتې شي، د انکشاف ورکو دا د لوګر دښمنانو، د دې خاورې دښمنانو.
د لوګر ولی ارسلا جمال د لوی اختر په لومړۍ ورځ په مرکز پل عالم کې په یو جمعه کې په 14 کې ووژل شو، 15 نور ټپیان شول. په عیني وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د لوګر پولیسو ته دنده سپارلې تر څو د لوګر د ولی ارسلا جمال د وژل کېدو په اړه جدي څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست چارواکي وایي وسلوال مخالفین د لوګر په ولی ارسلا جمال باندې د حمله لپاره چودیدونکي مواد د قران کریم په نسخو کې ځای پر ځای کړي وو. تر دې مخکې د لوګر چارواکو ویلي وو چې چودیدونکي مواد د جمعات په مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو. ارسلا جمال د لوګر د والي پټوګه له ټاکل کېدو مخکې د کلیو پراختیا وزارت د وزیر د خوست والي او په بیلابیل نورو دولتي پوستونو کې دنده ترسره کړې وه. له بلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د امریکا سفارت، ایساف او ځینې نورو سازمانونو هم د ارسلا جمال وژل کېدل غندلې. له دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په هغو حملو کې وژل شوي چې په جمعات او یا هم د جنازې په مراسمو کې رامنځته شوي. په 2010 میلادي کال کې د کندوز والي انجینر محمد عمر د جمعې د لمانځه پر مهال د تخار په یو مرکزي جمعات کې له ګڼو نورو لمونځ کوونکو سره ووژل شو. همداراز تیر کال په فاریاب ولایت کې د اختر تر لمانځه وروسته د عیدګاه جمعات په مخ کې ځانمرګي برید وشو چې په پایله کې شاوخوا څلوېښت تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
په افغانستان کې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د روانو انتخاباتو لپاره یو عمده مسله د امنیت څرنګواله ده. خو د دې ترڅنګ ځین نور مسایل هم شته چې د دې پروسې شفافیت ته زیان رسولی شي. د روانو انتخاباتو لپاره یو عمده مسله د ښځو ونډه اخیستل دي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون، حکومت او نړیواله ټولنه یې پر اهمیت ټینګار کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په ټاکنو کې د برخه اخیستلو لپاره شذینه او نارینه رای ورکوونکو ته یو ډول شرایط برابر شوی دي. د کمیسون مسؤلین ټینګار کوي چې په ځینو مواردو کې حتی شذو ته زیات امتیاز ورکړ شوی دی. د دې کمیسون ویاند نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په عمومي ډول په ټول افغانستان کې څه باندې 2 میلیونه د رایو کارتونه ویشل شوی چې 10% یې شذو اخیستي دي.
تارگیت کمیشن مساخل انتخابات 40% است که باید تعداد خانم‌ها.
نور محمد نور وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون هدف 40% دی، یعنی باید په مجموع کې د ټولو رای ورکوونکو څخه د شذو شمیر 40% ته ولوړ شي. موږ امید لرو چې د اقرب د میاشت تر شلمې به ټولو شذو ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي کارتونه وویشو. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات در روان کال د عمل په میاشت کې کیږي. د کمیسون مسولین وایي چې د انتخاباتو په ورځ باید هر افغان چې د رایو کارت یې اخیستی د خپل سیمې انتخاباتي مرکز ته ورسي، د رای پاڼه واخلي او د خپل دې حق څخه چې رای ورکولای شي ګټه واخلي. خو یو شمېر خلک وایي په مخکنیو انتخاباتو کې د زیاتو کلیوالي سیمو د ښځو کارتونه نارینه و انتخاباتي مرکزونو ته وړل، هلته یې د رایو پاڼې اخیستي او د ښځو په استازیتوب یې رای ورکولې. زیات کسان اندېښنه لري چې کچېرې د ښځو د رایو زیاته برخه د نارینه وو لخوا وکارول شي نو د انتخاباتو په پروسه کې د بېطرفۍ او شفافیت اصل ته ضرر رسولای شي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله حلیمی تندر وایي د انتخاباتو په تیرو دورونو کې د دوی په کلي کې همداسې شوي وو.
تیر کلونی کې داسې هم شی ول چې کله باران او آلته یو نارینه د کور څخه به یو کس بو د خپل زنانه او کارتونه بیا راخیستل د انتخابات پاوزو کې اچول کېدل. زمونږ کور کې زنانه شته دي، مونږ ټول ته د انتخابات کارتونه جوړ کړي دي. دا به زه یا زما یو د کور او بل کس دا به مونږ دا ټول رایې راټولو کنه او دا به مونږ خپل مر انتخاباتو حوزې ته وړو. یعنی پرسن زمونږ د نارینه او خوځند حساب دی چې مونږ خپل خوښي سره خپل کاندیدار ورکو او کور کې به زه مشوره اخلم پرسن یا د خپل مور نه یا د خپل یو کور کې یو خور نه کنه چې تاسو خوښه مونږ چاته رایې ورکو او ته وایې چې پرسن احمد دی د هیواد لپاره خدمت کول شي، محمود دی هیواد لپاره خدمت نش کولای، تاسو خوښه کوم ته رایې ورکوي؟ راته وایې چې پرسن احمد تازه او کتاب چې کینو ولې کوم چې پرم دغه زناشو احمد ته دا بار وکړم دا محمود ته.
سمی الله حلیمی تندر وویل چې د رایو مرکز ته تر تګ مخکې به د خپلې کورنۍ د هرې ښځې نظر اخلي او کله چې د رایو ورکولو مرکز ته ورسي د هغوی خوښه به په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور خلکو ته خبرداری ورکوي چې دا وار هیڅوک نسی کولای چې غیابي رای ورکړي.
یه ناممکن است ببینن هر کسی که کارت رای دهی را جمع میکنه در خط ما فکر میکنم که غافل است و نادان است و نمیفهمه.
دا ناممکنه ده. خلق نپوهیږي چې که یو څوک د بل چا د رای کارت اخلي دا معنی لري چې هغه وګړی د خپل حق څخه محروم کړی، بل هیڅ ګټه به ونه رسوي. زه تاکید کوم چې هر څوک یوازې د یوې رای حق لري او هیڅ نارینه د ښځې په ځای رای نسي ورکولای. د افغانستان ټول خلک باید په دې خبر سي. سره له دې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي غواړي چې د ټاکنو په ورځ د ښځینه رای ورکوونکو شمیر 40% وي، یو شمیر خلک په دغه پروسه کې د ښځو د ګډون په اړه اصلا بې خبري څرګندوي. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد وایي د دوی په کلي کې به شاید تر 100 زیات ښځې چې عمرونه یې تر 18 کاله ډیر دي ژوند کوي، خو یوې هم د رای کارت نه اخیستی.
موږ خپل کارتونه کړي دي، بس انتخابات کارتونه موږ خپل اخیستي دي. زنانه او ته خو موږ ته په زنانه ته موږ ته کارتونه نه راکوي، ځکه چې دلته زموږ په ناوه کې شهر وخت موږ د انتخابات په دغه کې کارت اخلو ځان دپاره. زنانه او دپاره هېڅ وخت موږ ته نه دي راکړي. موږ ته ویلي دي چې زنانه ته هم کارتونه ورکوي، نه موږ د چا څه اورېدلي نه چا ویلي دي، بس موږ ځان ته کارتونه کړي. دا خو باید موږ ته بېده خواسته وویل شي چې معنا کارتونه موږ ته کېدای شي چې زنانه ته هم کارتونه وکړي. نه موږ هېڅ ځای نه دي اورېدلي د چا څخه، خو دغه موږ خپل په وطن کې هم نه دي چا څه اورېدلي چې معنا زنانه ته کارتونه ورکوي یا زنانه دپاره کارتونه اخیسته کېږي. زیات کم اویا اتیا داسې تر سلو پورې زیات کم داسې زنانه شته، خو موږ کارتونه نه دي ورته کړي زنانه ته، بس صرف موږ خپل ځان دپاره کارتونه اخیستي دي. اوس تاسې د ازادي راډیو د خوا خمانه دای موږ خبر شوی چې منا زنانو د کارتونه اخلي. موږ ته تر اوسه چا نه دی ویلي چې منا کارت زنانو لپاره کني نه شو. په کلی کې دا تلسکرانه زه شروع بار تر لوړ عمر پورې تر کښته عمر پورې ډېر اویا چا کس سل کس زنانه برابرېږي، مګر موږ کارت نه دی ورته کړی.
د افغانستان د حکومت نړیوال تمویلونکي د ښځو لپاره په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو د زمینی برابرېدل یو اساسي مسله ګڼي چې د دیموکراتیک پروسې پر شفافیت اغیز کولای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې را روان انتخابات به د دیموکراسۍ ټولو اصولو ته په پام ترسره کیږي او د اروپایي ټولنې په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو استازي به د شفافیت څارنه کوي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مسولې کاترین اشټن د ایران او نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ وروستۍ خبرې د بل هر وخت په مقایسه مفصل مذاکرات ګڼلي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل دروري.
ګری سومر چې د اټومي وسلو د پراختیا په چارو کې د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما لوړ رتبه سلاکار پاتې شوی دی، د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز حل په اړه یو څه هیله مند دی. خاغلی سومر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي د نړۍ قوتونه د تیرې یوې لسیزې راهیسې د بل هر وخت په مقایسه اوس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو لپاره په غوره موقعیت کې دي. نوموړي ویلي د دې اساسي سبب دا دی چې پر ایران نړیوالو اقتصادي بندیزونو دا هیواد دې ته اړ کړی دی چې له دې وضعیت څخه د ځان وستلو لپاره لارې چارې ولټوي. نوموړی وایي دوی متحده ایالاتو له اوږدې مودې راهیسې ویلي چې د اټومي مسالې په اړه هر ډول موافقه د اعتماد جوړېدو له مرحلې پیلېږي. 15 جمع یو هیوادونو پیشنهاد کړی دی چې که ایران د 15% زیات یورانیم غني کول بند کړي، د فردو اټومي تاسیسات وتړي او د خپلو 40% غني شویو یورانیم لویه برخه لرې کړي، نو امریکا او اروپایي ټولنه به پر ایران د ځینو اقتصادي بندیزونو په لرې کولو موافقه وکړي. په دې اړه چې ایران ویلي په هیڅ حالت کې به خپل غنی شوي یورانیم بهر ته انتقال نه کړي، د متحده ایالاتو دغه پخوانی اټومي مرکشي وایي د دې لپاره چې امریکا او اروپایي ټولنه پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه لری کړي، دا دواړه لوري به په فزیکی توګه د ایران د یورانیمو د غنی کولو د ظرفیت پر محدودولو ټینګار وکړي. ګاری سومر وړاندې وایي دا محدودیت به د سنترفیوزونو د شمیر، د هغې د څرنګوالي، د غنی کولو د موقعیتونو، د غنی کولو د اندازې او غنی شوي یورانیمو د ذخیرو پورې مربوط وي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ایران دا ځل د نړۍ له شپږو قوتونو سره په خبرو کې د خپلو پیشنهادونو جزئیات په ډاګه نه کړل، ښاغلي سومر ازادي راډیو ته وویل له دې وړاندې به چې ایران د خپلو پیشنهادونو جزئیات په ډاګه کول، نو امریکا او اروپایي ټولنې به دا کار د تهران د نه جدیت نښه بلله. خو ګاری سومر وایي اوس که ایرانیان خپل پیشنهادونه پټ ساتي، نو د ده په باور دا یو مثبته او ښه نښه ده. نوموړی وایي که چېرته له ایران سره موافقه په اساسي او کلک ډول د دې هیواد اټومي پروګرام محدود نه کړي، نو د امریکا کانګرس به پر تهران د بندیزونو د لرې کولو لپاره د ولسمشر اوباما هڅې رد کړي.
په استرالیا کې د بشري حقونو یوې نړیوالې ادارې په یو ریپورټ کې چې په 2013 کال کې د نړۍ د غلامۍ لیست په نوم خپور شوی ویلي، د نړۍ 1.5 میلیونه انسانان د غلامانو په توګه ژوند کوي. دا د ریپورت مهم ټکی فرشته جلال زید راوړي.
د رپورت په حواله د نړۍ په 128 هیوادونو کې د انسانانو په وړاندې داسې شدید چلند کیږي، خو اکثریت یا تر نیمایي زیات قربانیان په هندوستان کې دي. د دغه رپورت لیکوال پروفیسر کیون بیلز د ازادي راډیو ته وویل
29.6 million people in the world in slavery and that's important because we need to know
په نړۍ کې څه باندې 9.6 میلیونه وګړي د مریانو ژوند لري. دا ډېر مهم رپورت دی، ځکه باید وپوهیږو چې څومره خلک چیرته د غلامانو په توګه ژوند کوي تر څو کومک ورسره وکړو. موږ غلامي یا مریتوب ته د ناروغۍ په سترګه ګورو. د دغې ناروغۍ د درملنې لپاره باید اول د ناروغۍ عوامل پیدا کړو. په رپورت کې ویل شوي چې روسیا په نړۍ کې د دغې سترې بشري ستونزې یوه عمده سرچینه ده او یوازې په دې هېواد کې 15,000 او 16,000 کسان د غلامانو په توګه ژوند کوي. لیکوال کیون بیلز وایي هغه کارګران چې د پخواني شوروي له جمهوریتونو لکه مولدووا، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او ازبکستان څخه روسیې ته ځي، د غلامانو په ډول چلند ورسره کیږي. پروفیسر بیلز په روسیه کې د کارګرانو په وړاندې چلند ته په اشاره وایي چې د نړۍ په زیاتو هېوادونو کې دغه ستونزه شته. دا رپورت وایي چې په پاکستان کې څه باندې 2.5 میلیونه انسانان او په چین کې نږدې 3 میلیونه انسانان د غلامانو په توګه ژوند کوي. رپورت وایي دا زیاتره هغه کسان دي چې د انسانانو د قاچاق شبکې جنسي استفاده ورڅخه کوي، ډېر سخت کارونه او جبر پرې کوي او د پوروړو غلامانو په توګه کار ورڅخه اخلي.
د امریکا په کانګرس کې د بودیجې پر سر د لانجې له موقتي حل وروسته ولسمشر باراک اوباما پر امریکایي سیاستوالو غږ کړی چې باید ځانونه بدل کړي. احمد تکل په یو رپورت کې په دې اړه نور تفصیل وړاندې کړي.
د امریکا په کانګرس کې د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو او د دولتي ادارو د غیر فعالیدو د لانجې له حل وروسته ولسمشر باراک اوباما وویل د واشنگټن سیاستوال باید ځانونه بدل کړي. اوباما چې په کانګرس کې د دې لایحې د تصویب په سهار خبرې کولې وویل د امریکا خلک له واشنگټن ګرد سره بیزاره شوي د حکومتي ادارو د غیر فعالیدو په خاطر پر جمهوري غوښتونکو سخت انتقاد وکړ.
So let's work together to make government work better. Instead of treating
راځي په ګډه کار وکړو څو د حکومت چارې هیکړو، نه دا چې د یو دښمن په څیر چلند ورسره وکړو. موږ چارې آمدن خرابو. د هغه څنګه دي چې د هیواد بنسټي خودونکو موږ ته د خپل حکومتداري د دې ډالې د سپرلو پر محل سنجولې وو. اوباما د هغو دولتي مامورینو په ګډون غونډې ته وینا کوله چې په تیرو 14 ورځو کې د یو شمیر دولتي ادارو د بندېدو له وجې په کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي وو. پرون د حکومت سلګونه زره مامورینو ته خبر ورکړل شو چې بیا خپلو دندو ته حاضر شي. د امریکا کانګرس په دې اړه لایحه پرون نیمه شپه له ورکړل شوي مهلت څخه یوازې 2 ساعته مخکې تصویب کړه. د دواړو ګوندونو ترمنځ د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو پر سر د اختلاف له کبله د امریکا حکومت نور نو دومره بودیجه نه درلوده چې خپل 14.3 تریلیونه پورونه پرې کړي. د خزانه وزارت له دې مخکې د دیوالیه کېدو په صورت کې د ټولې نړۍ پر مارکیټونو پر اغیز سربیره د امریکا لپاره د هغې د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی و. د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او همدارس د امریکا ستر پور ورکون کی چین د امریکا د بودیجې د بهرند حل هرکلای وکړ. ولسمشر اوباما هم دراز د بودیجې د کړکیچ د مهاجرت د سیستم او د کاروندو د قانون د دایمي حل په مقصد د دوړو ګوندونو د همکارۍ لپاره پر خپل غوښتنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. د بودیجې د کړکیچ د حل په مقصد مرکچیانو پرون د خبرو اترو یو نوی پړاو پیل کړ، څو د ډیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ د بودیجې په لومړي توبونو کې اختلاف لمینځه یوسی. که څه هم په واشنگتن کې ګڼ خلک خوښ دي چې د دیوالیه کېدو مخنیوی شوی، خو دوی د بودیجې په برخه کې د بل را روان بحران په اړه خبرداری ورکوي، ځکه په هغه لایحه کې چې کانګرس پرون تصویب کړه دا لانجه یوازې په لنډ مهال کې حل شوې ده، یعنی د حکومتي ادارو د بودیجې ورکړه د جنوري تر 15 او د پورونو په برخه کې د حکومت صلاحیت د فبروري تر 8 نیټې تمدید شول.
اوسم په مخ لري یو ار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړ خزم نیتی دفاعي تړون په اړه د پریکړې لپاره به په را روانه میاشت کې لویه جرګه وبلل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په اړه په مقدماتي توافق کې په راتلونکي کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ټول حدود په دقت سره تعریف شوی دي. د برتانیا حکومت وایي چې د افغانستان له امنیت سره د دې هیواد تعهد به دوامدار پاتې شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د اپوزیسون له مشرانو سره د اکتوبر په 22 په لندن کې وګوري. عراقي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د بومي چاودنو یوې لړۍ شاوخوا 60 کسان وژل. پرونی چاودنې د تشدد د هغو پیښو لړۍ ده چې په تیرو 2 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا په کانګرس کې د حکومت د پورونو د اندازې د لوړولو او د دولتي ادارو د غیر فعالیدو د لنجې له حل وروسته ولسمشر باراک اوباما ویلي د واشنگتن سیاستوال باید ځانونه بدل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د امنیت شورا لپاره 15 نوي غیر دایمي غړي غوره کړل. په دې کې سعودي عربستان، چاد، نایجیریا، چیلی او لیتوانیا شامل دي. او دا ګورجستان په کویمو کارتیل سیمه کې د هغه کرای مندل شوی دا چې 1.3 میلیون کال عمر لري. سیډونکو ته د لرغون انسان د ژوند په اړه نوی نظر یا پلاس ورکی. اوس هم یو کله زر غونه ډراما وړاندې کوو، باید یادونه وکړو چې ورسته دا ډرامې پر موضوع همدارنګ په ولایتي د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون د شرایطو په اړه نسیم شفق د کابل په استریو کې لامل مسره شونده باسم لري، خو وس یو کله زرغه ګونه ډرامه ورو.
یو کله زرغه ګونه
خوږ اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې کلیوال د ډزو غږ اندېښمن کړي وو. راځي په دې برخه کې خبر شو چې ډز چا او د څه لپاره کړی وو.
دلاور ورور به خوشاله وی.
ولی به نوی خوشاله موره، زوی ندرلوت، خدای زوی ورکو.
زه خوشو، خدای دی پیرمانونه او باسی.
علی میت روره، اسلام ویل یواشی با سایل بند کهی. ملا سایب را غلای، ماشوم تا بغا که ازان کهی.
خزا خیر ده، موگ دیمو داره ولو، موگ ویل که خوان دی پسیل غصه ده.
نه، آقا خوشاله نه پجامو که نزهی. زمان ورینداره چی لرگان پیدا شوی، نو خوان دی دیره هوا حالا. لدیر غوسی به چا سره خبرې نه کولې.
او پلور کینو څه خبره ده؟ اول لور اولاد نه دی.
دا خبرې په هغه سړي تاثیر نه کوي.
په هر حال شکر پکار دی، خلکو ته خدای داسې اولادونه مور کړي چې په لاسو شوټ او پښو شلوي.
ډېر داسې کسان شته چې خدای بیخي اولاد نه دی ورکړی.
هو خورې، او بل په زوی په لور نه ده، اولاد خو هغه اولاد دی چې د مور او پلار مټ پې سپک وي، په ښه یې راشي.
رښتیا لیمې ترورې، ګلپري را معلومه نه شوه، ما خو دوه ځله ورته ویلي وو.
مونږ هم ورته ویلي وو، خو لکه چې په کور کې څه کار درلود.
کارونه خو تاسې ټولو لرل، دا ښځه په کومه خبره خفه شوې نه وي.
جمیله، هغه د چینې پلاستیک دې څه که؟
پلاستیک دا دی ما سره دی.
ښه، تی راوړه ملنګه چې دلته یو ځای پاتې دی.
کوم ځای پاتې دی ولی جانه؟ د میدان څلور وړه خطونه خو مو پوچونه سپین کړل.
دا منځ پاتې دی، منځ هم په کار دی چې معلوم شي، ځکه توپ له همدې ځای ویل کېږي.
او رښتیا، دې ته خو زما بیخي پام نه و.
ها دا ده چې نه
ملنګه، اوس خو د زړه ولګېده که نه؟ مشرانو موږ ته اجازه راکړه
او میدان هم په داسې ځای کې جوړ کړه چې که چغې هم ووهو له دې غونډۍ کلي ته غږ نه رسېږي.
ستاسې خبره سمه ده، خو له دلاوره بیا هم ډار پکار دی.
بیا د څه شي ډار؟ ته په لوی لاس له دلاور نه ځان ته بابا مه جوړوه. د جمیل پلار په خپل موږ ته هم دا ځای راوښود.
نور د دلاور په نوم بیخي ډبره کې دی، خپل کار دی کوي. دا ته چې په کومه تیږه ناست یې، دا څنګه ده؟
بیخي جوړه ده، ته صبر چې در یې وړم.
ولکه جګوای مه چې نوم به دې وځي، راویر غړوه.
ښه،
ته صبر ملنګه، چې زه هم در سره مرسته وکړم.
ونیسه.
بسم الله. رښتیا ملنګه، خدای دا څه ویل چې کله درځم؟
له ما سره یو ځای راته، خو پلار یې په لاره کې ودروه، خبرې یې ورسره ویدې شوې، زه ترې راغلم.
پوه نه شوې چې څه یې ورته ویل؟
نه پوه نه شوم، خو اکرم خان کاکا ډېر په غوسه و، لکه چې کومه خبره شوې وه.
که په غوسه هم نه و، تا ته په غوسه ښکارېده.
نه د رښتیا په غوسه و.
ښه ځه چې راغی، احوال به راوړي. راځئ چې ګلونو ته نور ډبرې هم پیدا کړو.
هغه دی خدای داد راغی.
زړه دې بد مشه، هر څه پرېږده یو راځی
دلته راشه. خدای دادا څه خبره ده؟
ما درته نه ویل چې څه خبره شته.
خدای دادم تا نه کم نه دی، هغه هم له وړې خبرې غاټه بلا جوړوي.
زه دې بدمشه، په خدای داد تور ماته هم راغلی او تاسې د فوټبال میدان جوړوي؟
ولې څه خبره شوې ده خدای دادا؟
وش رام باڑی مواها دادی، او با می در تراوڑی. گل پری وی زر لخت اراخ لی، ستڑی ماشی.
خیر یوسی
کاکا ناوی، تام ستڑی ماشی.
خیر یوسی لوری،
زو گور استادی پر را غلیم. گل پری غو تو بور که بیا برنده ترازا دیت سر پارا چی سبق لخیر سر شروع کو.
سبق؟
هو، ما مترور ته ویل چې زه ګلپری ته سبق شروع کوم.
ښه، بیا یې څه ویل؟
ویل چې کله به ته ورځې او کله به ګلپری زموږ کور ته راځي. اوس دا زه تیار راغلی یم، راځه چې سبق شروع کړو.
خو نن لکه چې سبق ویل نه کېږي.
ولې ګلپری، څه خبره شوې؟
د نعیم د زوی په ډزو کې زموږ وزه لګېدلې ده. خدای داد او پلار یې ډېر په غوسه دي.
ښه، دا څه وخت؟
وزه خو پرون لګېدلې، خو د خدای داد پلار نن د غونډۍ په لمن کې پیدا کړې ده.
ښه، دا ته ځکه له موږ سره مبارکۍ ته رانغلې؟
هو، ما ویل که لاړه شم نو خدای داد او پلار به راته په قار شي.
خو ګلپری، زموږ د سبق په پرېښودو ستاسو وزه نه ژوندۍ کېږي، او دا د سړو کار دی. راځه چې ما ته خپل سبق شروع کړو.
ښه، ته صبر چې دا ساتل راواخلم. درځه چې ځو.
همدې برنډه کې کېنئ. ګلپری، قلم او کتابچه لرې؟
هو، په تاخچه کې میخي دي، ته صبر چې زه یې راواخلم.
ګلپری، تاسو خپل سبق وایي، زه کور ته ځم. چې اکرم خان راغی بیا ما خبره کوي.
سمه ده کاکا ناوي.
دلاور لالا، ته راشه کنه. په سمو پاک، اوس که ته کباب جوړوې که قورمه؟
کبابونه او قورمه ترې مه جوړوه، سپیو ته یې واچوه چې سپي پرې ماړه شي.
ولې ودلاور لالا، ته لکه چې زما په زوی نه یې خوشحاله.
خوشحاله وم نه یم وروره، خو هغو بدبختو خادۍ باندې پوه نه کړم.
څه خبره شوې ودلاور لالا؟
خدای دا ټول الکان لزان سره راوستي او لمای د وزي تاوان واخیست
چې دا خبره ده نو زم دا وزم او خدای دا نه دوه برابر پیسې درته راوړم
نه نه ایما په پیسو مې ژر نه کوي تاوان حق وو
نو بیا په څه خبره غوسه درغله
غوسه په دې راغله چې ډلۍ راپسې راوستې وه
تا سره خو به خوله نه والی
نه ښه په انسانیت خبره وکړه خو ما ته د هغوی یو ځای ګرځېده خوند رانه کړ داسې سره خواږه شوي وو لکه د یوې مور اولاد
ګرځېدې لالا د چا به څه وکړي
ګوره نه یمه وروره که ډلۍ همداسې قوي نو هر څه کولی شي پرون ټولو د ملنګ سره خاوره وړله
خو که هغوی همدومره نور هم ځان سره یو ځای کړي د سترګو کونج ته مې هم نه راځي ته راځه چې د باندې مېلمانه ناستې
نه ته کښېنه چې زه دې سر در خلاص کړم
ښه وایه دلاور لالا
ګوره هغوی کې جمیل ډېر هوښیار او د ګیدړ غوندې چالاک دی
پوه نه شوم لالا
ګوره جمیل په دې ډله کې ځان مخې کوي د کلي په هر کار کې ځان بوج بوج کوي داسې کارونه کوي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي
ښه نو دا خبره ده
او که دوی همداسې خپل سر ته پرېږدو نو سبا به زموږ خانۍ ته هم اور ولګوي د مسافر په معامله کې همدې جمیل خلکو ته پیغام لېږلی و
څنګه پیغام یې لېږلی و د دې کیسې نه خو زه نه یم خبر
ستا موبایل دوی پیدا کړی و او په هغې کې چې کوم پیغام و هغه جمیل او د هغه ملګرو ټولو کلیوالو عین ولسوالۍ ته لېږلی و
نو تا زه مخکې ولې نه خبرولم چې مور مې ورته سر ته کېنوله که نه
ته مې ځکه نه خبرولې چې هلکې وینه دې ګرمه ده زه غواړم چې د دې ډلې چاره په ډېرې هوښیارۍ سره وکړم
بس دلاور لالا زه نور پوه شوم داسې ګزار به ووهم چې تر څو په ځان خبرېږي وخت به تېري
اسلمه واسلمه دا چه زر راوړه
پلار جانه دا دې دستي در وړم
یاره خو دا لکه هېڅ سړی نه شو
چې کور کې چای څوک نه ورکوي نو اسلم خوراکی به څه وکړي
هاشم خانه خپل عادت دې نه دی پرېښی هماغسې د باریکیو ته فکر دی
په باریکیو پسې نه ګرځم پوهېږم چې ماته خپله غوسه ښکاره کوي
غوسې ښکاره کولو ته څه ضرورت دی وروره زه او ته خو یو بل ته ښه معلوم یو
پلاره چای لږ وځنډېده
راځه راځه اسلمه بچو د پلار په تور بیخ پسې دې مه ګرځه چای راوړه چې ډېر تږی یم
ښه سمه ده هاشم کاکا
ښه هاشمه اصلي خبرې ته به راشو دا وایه چې ټاکنو ته دې څنګه پام شو او بیا دې ځان هم پسې ولایتي شورا ته کاندید کړ
دلاوره له پیشو نه غوښه چېرته پاتې کېږي د ټاکنو په تېره دوره کې مې هم پام و
نو بیا ولې ونه درېدي
هغه وخت د کمپاین په اړه مې سم فکر نه و کړی
په شیر لالا به دې غږ کړی وې
همدا اوس مې شیر لالا ته راغلی یم که نه او شیر لالا مې هم ماشاءالله د کلي بې تاجه باچا دی بې تاجه باچا
ښه دا راته ووایه چې څه درته وکړم
کمپاین
کمپاین به درته وکړم دا ووایه چې څه وعده ورکړم کلیوالو ته
وایم چې څه دې په خوله راځي هماغه وعده یې ورکوه بیا به ورسره ګورو
غم یې مه کوه په تللو اوبو پسې څوک بیل نه راخلي زه دا کار دی په ما خو چې بیا ما هېر نه کړي وایي څوک چې چارواکی شي بې تېرې خاطرې هېرېږي
نه نه دلاوره د شیدو د سر پیروی ستا دی کار پیل که کار
وایي د کور ګټه د لاهور ګټه کار له کومه پیل کوم
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د یو کلی زرقګونو ډراما مو اوریده دا ډراما د هرې دوشنبه په ورځ په 7:30 بجو خپریږي او تکرار یې د هرې جمعه په سهار له ازادي رادیو نه اوریدلای شي نن هم د ډرامې د 15مې برخې د موضوع په حق لچې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د ځانګړتیاو په اړه د بحث لرو په دې بحث کې را سره ملمه دی د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټویان فهیم نیمی تاسو هم کولای شئ ټلیفون وکړی او په بحث کې را سره برخه واخلئ د استودیو د ټلیفون شمیرې دی 0902255 او 0999235340 زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبدالغیور بصیری را سره ملګری دی هغه هم سلامونه وایي نیمی صاحب بحث ته خره غلی ستړی مش
ډیره مننه تاسو ته تاسو تخنیکی مسؤول او نور همکارانو ته او هم چنان ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او هیله کوم چې خاورزم
مننه بس بلد نه پیل کو نیمی صاحب چې خلکو ته یو څه معلومات هم ورکړی تاسو چې ولایتي شورا څه توای په مجموع کې پلان ډول کراته
ډیر مننه ولایتي شورا نوم نه معلومیږي چې د ولایت په سطح کې د سیو شورا جوړیږي چې دغه ټول غړي د خلکو د خونه د امغه ولایت د خلکو د خونه ټاکل کیږي او هغه مشخص صلاحیتونه لري د نظارت د لپاره چې حکومت باندې نظارت او فعالیتونه باندې او د لپاره چې خلکو ګډون په محلي سطح کې ډیر شي په حکومت کې او د لپاره چې هغه فعالیتونه چې د پروژې یا فعالیتونه چې د حکومت د خونه په محل کې تر سره کیږي په هغه باندې نظارت کې او د خلکو نمائندگی او کې په هغه محلي سطح کې
د خلکو نمائندگان منتخب نمائندگان راځي ولایتي شورا کې فعالیت کوي د پاساجتو
دقیقاً
او نظارت هم د حکومتي ادارو کاري هم د حکومتي ادارو نظارت کوي
هدف دا دی چې په دې لپاره چې د خلکو مشارکت په حکومت کې ډیر شي خلکو مشارکت د حکومت فعالیتونو باندې د نظارت ډیر شي مشارکت ډیر شي لپاره په قانون کې د سرغلي چې باید په د ولایت په سطح کې او هغه نه ټیټ ولسوالۍ په سطح کې حتی د قریو په سطح کې باید د شوراګان جوړ شي چې هغه مختلف مسائل چې د مغ ولایتي یا مثلا د ولسوالۍ په سطح کې شته دي هغه ضرور نه دي چې مرکز تر شي او هغه حل فصل شي باید په مغ سطح کې چې دي عمل ته حل شي نو دا ډیر خصي سم دې د لپاره چې د خلکو مشارکت په حکومت کې لوړ شي او خلکو شي کول خپل مشکلات خپل په محل کې حل کړي
کور ودان نیم سه اوریدون کوي لرو مهرباني وکي ازادي رادیو ده مهرباني وکي پښتنه مطرح کوي
بله السلام علیکم
وعلیکم السلام نوم هم صدا ولکم جنم ټلیفون کړی
صحیح زه منتظر یم ورو
مهرباني وکي تاسو پښتنه مطرح کوي وصل یاست استودیو سره بلی خاله کښې موږ غږ نه اورېد ورور پر صورت نعیمی صاحب ولایتي شورا یو خو نظارت کوي د حکومتي ادارو څخه چې هغوی څه کار کوي څه فعالیت کوي نور د دوی د خلکو په وړاندې د ولایتي شوراګانو یا د ولایتي شوراګانو د غړیو مسؤلیتونه څه دي خو مخکې لاغه نه چې زما دا پوښتنه ځواب کوي اورېدونکی لرو مهرباني وکړي ازادي راډیو ده مهرباني وکړي ورور زما غږ اورئ
السلام علیکم
وعلیکم نوم هم صدا کوم جنم ټلیفون کړای
بله تاسو څنګه غوړ مغه غوړې
وو اورم تاسو غږ مهرباني وکړئ
بله السلام علیکم ما ته منه انور صدیقی د پکتیا ولا دریو غزای ولا سره تاسو ټلیفون کړخه
ها مننه صدیقی صاحب پښتنه مو صدا په دیړنن د ولایتي شوراګانو د غړیو د ولایتي شوراګانو په اړه بحث لرو لکه چې ټلیفون یې قطع شو پر صورت په دې بحث کوو چې د ولایتي شوراګانو نمائندگان چې دي یا استازي چې دي د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیت لري او دغه راز له حکومتي ادارو سره حکومتي چارواکو سره دی اړیکې څنګه دي یوازې هغه نظارتي اړیکې دي کوم نور مسؤلیتونه هم لري
اصلا خو زمنګه دا حکومتي سیستم او دا شوراګان چې په قانون کې راغلي د دې هدف دا دی چې هغه دیموکراسي د ایجابي چې د خلکو مشارکت په سیستم کې ډیری په حکومت کې ډیری نو دا باید په مختلفو سطحو کې د خلکو مشارکت راډیر شي نو د دې په اساس ما مخکې اشاره وکړه چې د ولایتو په سطح کې شوراګان په نظر کې نیول شوی دي په قانون کې چې دا شوراګان البته د تنظیمي چې دغه غړي د خلکو د خوانه انتخابي ټاکل کیږي او د دې مسؤلیتونه ما مخکې اشاره وکړه چې دا د حکومت باندې نظارت کوي هغه فعالیتونه چې په محلي په سطح محل په سطح کې یا د ولایت په سطح کې تر سره کیږي په غیبه نظارت کوي د خلکو ګډون ډیر کی کچیر کوم مشکل دي خلکو په مغه ولایت کې هغه حل لاره پیدا کی دا عمده مسائل هغه مسؤلیتونه
یعنی خلک نشي کولای آسان خپل مشکل حکومتي چارواکو ته ورسي او دوی آسان پول حیثیت هم لري.
دقیقا دا خبره ده. ډیر مسایل چې د ولایت په سطح کې رامنځته کیږي، ډیر مشکلات دي چې رامنځته کیږي، چې هغه خصوصا د افغانستان د حکومتي سیستم چې متمرکز سیستم دی، دولتي سیستم په دې کې ډیر سخت ده چې مثلا هغه لرو پرتو ولایتونو نه ډیر مسایل مشکلات راشي مرکز ته او دلته حل شي. نو د دې لپاره زه فکر کوم افغانستان کې داسې یو سیستم چې ولایتي شوراګانې وي او هغوی وشي کولی حکومت سره مشوره وکړي په همغه ولایت په سطحه کې، او ډیرو مشکلاتو د خلکو سره په مشورې حل لاره پیدا کېدل ډیره مثبته خبره ده.
اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم هم څه دی او کوم جرم ټلیفون کړی؟ مهرباني، څه پوښتنه لرئ؟ دا د ولایتي شوراګانو موضوع ده چې دا څه اهمیت لري، او د استازي د ولایتي شورا څه کولای سي، څه ډول کسانی باید په دې اړه څه نظر څه پوښتنه؟
زما نظر په دې مورد کې دا دی چې باید تعلیم یافته کاندیدان چې ځکه بې تعلیمه دولسم خو عادي تعلیم دی چې ملازمت لپاره دا شرط چې دا خو یو وکالت دی، غټه ذمهواري ده. یو دویم خبره ده چې په ولایتونو کې باید حوزهیز انتخابات وي، چې یو ولایت څو حوزې. اوس کونړ ولایت کې څوارلس ولسوالۍ دي، څلور کاندیدان دي. دا نورې ولسوالۍ چې هغې کې زورواکان کم دي، د هغې نه یو کاندید هم نه
دا اوله پوښتنه خو ډېره ښه پوښتنه وه. دوهمې پوښتنه ته دې مونږ په هغه موضوع باندې بحث نه لرو، دا د انتخاباتو په سیستم او څرنګوالي باندې. اوله پوښتنه دې واخیسته سوه، ډېره مننه. د نعیمي صاحب نه به هم پې نظر واخلو. نعیمي صاحب، درور پوښتنه له کونړ څخه دا وه چې تعلیم یافته کسان باید کاندید سي او خلک هم باید رایه ورکړي. زه هم غواړم همدا پوښتنه مسره شریکم چې یو کاندید باید څه ځانګړتیا ولري، څه خصوصیات ولري، یو کس چې ولایتي شورا ته درېږي.
د ولایتي شورا ګانو کاندیدانو شرایط هغه څه چې په قانون کې راغلی هغه دي، چې طبعا د ولسمشرۍ او نورو پوستونو لپاره چې هغه شرایط دي هغې نه لږ ټیټ دي، لیکن هدف دا دی چې د ولایت په سطحه کې خلکو نمایندګان راشي په شورا کې. نو په دې برخه کې یو خو هغه شرایط دي چې په قانون کې شته دي چې باید هغه ولري، هغه مشخص شرایط چې په قانون کې شته ټول ورنه خبر دي. لیکن خبره دا ده چې دا ډېر لوی مسؤلیت د خلکو دی چې هغوی باید پام وکړي چې چا ته باید رایه ورکړي.
کېدای شي تعلیم نه کړی او کس هم ځان کاندید کړي، مثلا که هیان په قانون کې راغلی دغه موضوع، خلک باید ته متوجه
باید ته مرچ د ډیره مهمه خبر. بعض سباسونه کیږي چې مثلا د اوس د ولسمشری پوسټ لپاره هم بعضی کسانو ځانونه نوماند کړي چې خلکو په وینا هغوی مثلا پخوا بشري حقونه پخولاندې کړي. دا د خلکو مسؤلیت دی. اوس کومه قانوني سیستم ورته نه لرو چې هغوی مخنیوي وشي، نو دلته د خلکو مسؤلیت دی چې باید دوی هغه مناسب کسان وپیژني، تشخیص ورکړي او هغوی ته رایه ورکړي تر څو چې د خو کسانو ځای اوسیږي ولایتي شورا
انتخابات.
نو په دې برخه کې زه فکر کوم چې خلک باید ډیره توجه وکړي د نوماندانو کمپاینونو ته، د هغوی بحثونو ته، خبرو ته، د هغوی هغه بکګراوند ته چې پخوا دوی څه کړي په خپل ولایت کې، دا ډیره مهمه
کور ودان. بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. نوم هم څه دی، کوم جنم ټلیفون کړی؟
نوم میرویس قاسمی دی، د قربان نه.
ښه، مهرباني، څه پوښتنه لرئ؟
ورور اعظمان میرویس قاسمی د پروان ولایت د غوربند سیاغد ولسوالۍ د قمچاق د مکرخیلو د کلي اوسیدونکی یم.
ښه، پوښتنه مو څه ده؟ پوښتنه مو مطرح کړئ.
پوښتنه زما دا نه ده، یعنې دا راته وکړئ خو دا اوس ویلی چې دا ما ته څه شي دی خولې ته راځي، یعنی ما ته تبلیغات وکړ. نو داسې باندې خو د ټولو باور سقوط کړي په ما د کلي په مشرانو باندې. ولې زما هیله ده چې هغه خلقان چې دلته تبلیغونه کوي چې د فلاني په نفع که چېرته هغه نوماند اما کاندید دروغ وایي، د هماغه خر اما نفر باید څنګه شي، څوک چې تبلیغ ورته کوي هغه باید جریمه شي که نه شي، یعنې څنګه وشي؟ ډیره
مننه قاسمی صاحب له غوربند څخه د پروان ولایت. نعیمی صاحب، موضوع په یو کلی زر غږونو ډرامه کې هم راغلی و چې یو کاندید، یو کس چې غواړي ځان کاندید کړي ولایتي شورا ته، غله دلاور خان څخه وغوښتل چې خلکو ته وادي ورکوه، ژمنې سیند ورته شروع کړه او غرونه ورته غوښه او چې زه کامیابه سم. دې ورور پوښتنه تقریبا دغسې یو شی و چې که یو کس وړتیا ونه لري او نور ورته کمپاین کوي دا څنګه ده؟
په دې برخه کې اول خو باید عامه پوهاوی ډیر شي خلکو ترمنځ، یعنی خلک باید پوه شي چې هغه مثلا د ولایت په سطحه کې کله انتخابات کېږي ولایتي شوراګانو ته هغوی مسؤلیتونه څه دي، کله چې هغوی ټاکل کېږي هغوی څه کارونه کولی شي او څه کارونه نشي کولی. که چېرې خلک په دې پوه شي بیا نور هغه کسان چې نومن شوي دي هغوی نشي کولی چې دروغ ووایي، مثلا ووایي چې موږ دا کارونه کوو دا کار، یعنی اجرایي مسؤلیتونه نه لري. خلک باید په دې پوه شي چې یو کس چې ځان نومنده ولایتي شورا ته هغه نشي کولی سړک جوړ کړي، مثلا پل جوړ کړي، پلچک جوړ کړي، هغه د حکومت کار دی. صرف کولی شي نظارت وکړي، د کولی شي خلکو سره مشورې وکړي، د خلکو غږ حکومت ته ورسوي.
خلک بیا هم باید ځان پوه کړي چې دغه کس چې ماته وادي را کوي دا وادي عملي کولی
شي. دا خبره ده چې خلک باید په دې پوه شي، او بل د رسنیو مسؤلیت دی، د امامانو مسؤلیت دی، ملا امامانو نور روشنفکرانو مسؤلیت دی چې خلک پوه کړي په دې، یعنی رسنۍ خصوصا په دې برخه کې ډېر مهم رول لري چې خلکو ته باید دغه شرایط چې هغه مسؤلیتونه چې ولایتي شوراګانو کاندیدان لري کله چې دی ټاکل کیږي دی کوم مسؤلیتونه لري، دغه مسؤلیتونه باید خلک ته ورسي. یعنی خلک باید په دې پوه کړي چې هغه کسان چې ټاکل کیږي په ولایتي شوراګانو کې هغه اجرایی مسؤلیت نه لري یا اجرایی صلاحیت نه لري، بلکې صرف نظارتي صلاحیتونه لري او نور مشورتي مسایل دي چې د ولایت په سطحه کې اجرا کیږي.
بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ وروره.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو څوک یاست او کوم جنم ټلیفون کړی؟ څه پوښتنه لرئ؟
شفق صاحب، انور صدیقی خبره کوم، د پکتیا ولایت اریوب زده ولسوالۍ نه سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ما پوښتنه مې دا ده چې دغه ملماته سلامونه وایم، کوم خبره چې اوریدون کوه کاندید باید معیارونه وسنجولی شي، ریاست جمهوری کې وي چې هغه دا سره د کار وړتیا لري کنه، یا دغه ودی نه وتلی شي کنه، هغه ټول شخصیت په نظر کې ونیولی شي. اوس دغه ټول انتخابات د پښتنې لاندې راغلي دي چې اوس راسه خلک کورتونه ټولوي، اوځه ته کوي او ځنه خلک چې مخ کورتونه خرڅ کړي دي، خلکو ته روي کوي چې غاده دغه بوزتي وان نیو غریستونه سازیتو نمندګی دی ولاس نشي کولای، هغه غوښتنه ته ځواب نشي لري، هغه ته کور هغه ته خدمت نشي کولای. نو ښه خبره دا ده چې دې په وجود کې دا مېرو نوی هر چاته مو دا زده را دیونه دا اعلان ده چې دې دا وسنجي بیا
دروي ورکی. ښا کور ودان صدیقی صاحب، ډیره مننه تاسو ښه نظر. نعیمی صاحب هم رڼا پیوه چې نعیمی صاحب معیار باندې بیا هم د کاندید وګغیده.
معیارونه ډیر مهم دي، خو د دې پرځ دا معیارونه مشخص شي او خلک او شي کوله هغه کسان چې دا مشخص معیارونه لدی هغه ترې ورکی. په دې برخه کې ما مخکې مشاله وکړه، اوس بیا تکراروم چې رسنۍ مدني ټول نه روشن فکران، هغه مستقل روشن فکران چې په دې مسایلو باندې پر رسنۍ کې بحث کې ډیر مسؤلیت لري، خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي چې هغه څنګه کولی شي مهم معیارونه په نظر کې ونیسي. دا مهم معیارونه څو مهم دي چې زما په نظر یو دا ده چې باید هغه کسان ته رایه ورکړي شي چې هغه د افغانستان ملي منافع ته متعهد دي، او په پخوا مثلا پخوا کلونو کې بشري حقونه په لاندې نه دي کړي، او خپل هغه یو مثبت بیکګراوند یا تاریخ شای پریخی ده پخپل ولایت کې، نو هغوی ته باید رای ورکړي، صادق کسانو ته باید رای ورکړي شي، ترڅو چې هغوی چې ولایتي شوراګان ته راځي هغوی وشي کولی د خلکو په ګټه فعالیت وکړي.
بل نعیمی صاحب، که څه هم په دې وغږېدو، خو په دې خاطر چې لا خلک ښه پوه سي، د یو تکړه غړي د ولایتي شورا چې ښه تکړه وي موږ کولی سي خدمت خلکو ته وکړي، د ده هغه دوه درې مهمې ځانګړتیاوې به څه وي؟
اوله خو ډېر مهمه ده چې باید باسواده وي، دوم دا چې صادق کسي، یعنی خلکو منځ کې خو نومونه لري بد نومونه لري، په خوای ډیر کارونه کړي او بد کارونه نه کړي، دا ډیره مهمه خبره ده. بل دا چې باید مستقل وسیږي او هغه سیاسي دیدګای کلری کوم مثلا سیاسي فکرونه لري یا کوم حزب سره هم دی فرق نه کوي قانوني لحاظ خو خبره ده چې باید افغانستان ملي ګټو ته متعهد وسیږي او د سې کارونه کې چې بیا افغانستان حکومت ته د افغانستان خلکو ته پکې ضرر
وي. کله چې یو کس خپل نماینده یا یو ولایت کې خلک خپل نماینده یا خپل نمائندگان ولایتي شورا ته لیږي د دغه نمائندگانو او د ولایتي چارواکو په تیر د ولایت ترمنځ خپلان دولت وایست اړي کې بیا څنګه دي؟
دا ډیره مهمه پوښتنه ده. زما په نظر په دې برخه کې په افغانستان کې موږ زمونږ د نوې تجربې چې کوو یعنی دیموکراسي نوې تجربه ده په افغانستان کې په ډیرو ولایتو کې داسې مسائل رامنځته کیږي چې هغه کسان چې ولایتي شوراګانو ته ځي هغه داسې فکر کوي چې دوی کولی شي نو خپل دې موقف نه مثلا ګټه واخلي او خپل هغه شخصي کارونه وکړي یا خپل خپلوانو او کسانو لپاره په حکومت کې مثلا نفوذ وکړي هغه ته کارونه ترسره کړي. دا ډیره بده خبره ده. زه فکر کوم دا د قانون سرغړاوی دی. اول خو خلک باید کوشش وکړي چې مناسب کسان وټاکي او هغه کسان چې ټاکل کیږي هغه مسؤلیت ده چې د ټولو خلکو هغه خلک چې په ولایت کې ژوند کوي هغه ولایت په سطح کې ټول نمائندګي وکړي او د ټولو هغه مشکلات چې هغه حکومت سره شریک
دي. ډېر مننه کور ودان نیمه صاحب ګران اوریدونکو زموږ د بحث وخت پای ته ورسید او مجبور یو چې له تاسو سره خدای پامنۍ وکړو. له نیمه صاحب نه هم مننه چې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه درکړل او تاسو نه هم مننه چې موږ سره متماس ونیو. 9 بجې کېدونکې دي امید مرزبان سټوډیو ته راغلی او بل خبرونه وړاندې کوي. زه نسیم شفق در نه اجازه غواړم. ښه او خوشاله ورځ ولرئ.
با تشکر نسیم شفق. 9 بجه شد. من امید مرزبان تا ساعت 10 در این برنامه با شما خواهم بود. سلام و صبح بخیر. امیدوار هستم صبح